سوالها شما میتونین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول تطبیق جنتیک را تشریح نمایید. سوال دوم دیوکسی رایبو نکلیک اسید را تشریح.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل خبرونه کوو. په هسپانیې کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل گاډو په ټکر کې 9 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپل لیکې وتلی او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبه ناوخته د هسپانیې د جنوبي ولایت کوردوبا آداموس سیمې ته نږدې شوې. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډبه او سفرونه ځنډېدلي دي. د تاجکستان دولتي خبری آژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې څلور ترهګر د هیواد په جنوبي خطلان ولایت کې ورسته له هغه له منځه یوړل شول چې له بېوستۍ کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې څوک وو او په کومې وسلهوالې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي د دغو وسلهوالو وسلې، ټلیفونونه او یوه کشتنه ضبط کړي. دا پیښه د خطلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې شاوخوا 1500 کیلومتره ده. د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. ازادي راډیو نه خبرونه تغواګي است. د راپورو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د وی پی این له لارې د وصل کېدو امکان برابر شوی دی. نت بلاکس په نوم د انټرنیټ د سارې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل سره له دې چې په ایران کې د عادي انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري. د انټرنیټ د ترافیک اړوند موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونو ته لاسرسی بیرته عادي شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخو اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. او د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په یوه نړیواله شلو وریزه لوبه کې سره مخ کیږي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجې پیل شي. افغانستان او ویست انډیز تر راتلونکي نړیوال شلو وریز جام مخ کې درې شلو وریزه نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن تروت په خبري کانفرنس کې وویل لوبغاړي دغو لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخو د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم پرون ویست انډیز 19 کلنو ټیم ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو په 500 اورونو کې د 230 منډو هدف ورکړی، خو ویست انډیز په 144 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم دمګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ لومړی مقام لري. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ماته کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
شرا خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې وو او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شوې. سمجھو ستاسی درس پا دا اونیویم سفی سخاتر یو سرو دریم سفی پری دوام اکری. راځو د کلک پټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټوکو ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش ده دی، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دې تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی شکیږي شمیرلای سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجنیسس دی چې په دغو کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشراتولګي، د حشراتولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورجی، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي، نه ده ډیره برخه د ځکه دوی چې کوي ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوي ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله چې کېږي ګرد شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپله سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله، حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده. او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګي، لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میژیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټکی اما چې یی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دی خوراکي چې دی واشه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي. چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یې هم شزینه شندې مچوي دي چې د دې دنده چې د کم نور پاتې ټوله دنده چې دی هغه دې سرته رسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران شزینه مچوي سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو ښه یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبیج تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 8.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی. ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړیږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوی، او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیت من بیست شراغ لاست دو لسم توگی و دیا لسم لوست نرز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غداد، او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو باندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي، او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټول زده کړل.
نن ورځ لاست کې راځو دا کوم پاته موضوع چې دی هغه هم تر بحث لاندې نو سیس موږ ستاسو درس ته یو ویم صفه څخه تر پنځه ویم صفه پرې دوام کوي. تاسو نو خامیه غدا پیژنو. نو خامیه غدا چې د ماستر غدې په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غدا چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري. او نو خامیه غدا چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت چې دی هغه د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري. او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې کې چې د نخامیه غدې چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی شو چې نخامیه غدې چې د یو مهمه اندوکراین غدې ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غدې چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره ترسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سره ترسوي لکه د تایرایډ غدې د ادرینال غدې او د تناسلي غدې چې شې دي د ټول د نخامیه غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غدې چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غدې د خو د مخه برخه لخوا تولیدیږي یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومی چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنی دا د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دایسي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړش او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کاسته مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچيري جي اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودي کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې د عضلات کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره ترسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کېږو چې دی د گروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی. د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستر سي، چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو ویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل شي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولیکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي. او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازې چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي. او کچېری کب مش پک شي کړه منس سه دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس ایچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د اشزینا او نارینه د تکثري سیستم کې د خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې د هغه مجوایو دی چې د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته د چیکي واده ورکي. یعنی پر دې د دې کم د جنسي هورمونونو لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا به موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر منوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زګیدلم په دیار له سو تلويخ تو کړه باندې یو څلويخ تم کال کې او زمونږ کورانه د مرزانو په نامه یادېدلې یو یګمی کورانه و نیکونه مې مشرانو یې ټول کونړ ته غوښت لیک لوز دا کړل او تر هغه وروسته به په مختلفو ولایتونو کې مو سیدلې مونږ ته چې باندې پلار دن له ارمان روزګان ولایت په ننګرهار
دا غوړې ته نو چې موږ ځان ته لري خو ځمې هرته وې د ذکر لپاره راټوایست تراب سه چې څومره ذکر مو کړی.
بل ما دا ډېر را ورسته، یعنی د مهاجرت نو ورسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلم د مې د پښتو ژبې د بیا څلوستو لنګر پونټون کې او د پونځینه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څو وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کړ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پشد په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا هم صرف بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بله، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مکره یې، هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کښې شوم، نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شول، هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه؟
بلې، هو، د دې خو زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړې له. نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښوده، د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه. نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلې چې په نثر کښې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل وسته را ته ویلې، داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړلې. او په ډیر لږ وخت کې زه د لرنې کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
ل سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نسب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعری.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده کله غې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخنه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخنه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که زینو جړا چیرته ځي، او نوري په څه چیت له خپل امر کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخوري هڅه ووري، سوي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پر تمام وي چې وښي تیر، مس رنگین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غمې د زنګو د وخت ملګری دی، غمې د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، اوهو چې رښتیا درته وایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دینه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه، او د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغه سي نورو ډیر زیات وسته ډیر دغه یعنی زما په مجموع باندې ډیر ښه سریز وو دي کدي او همدغه سب کې ډیر زیات کوخو دا راوسته تاکل کې په ماچ ډیر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ کې د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زه غواړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنی کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څو څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم راوی ما چې به خنې په دې دي چې پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د سلو کلونو کې چې چالان کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دای تیړلې دي د کامین او خواله د ټول د خپل دي پاره کې په اخر کې به لاس کا سي خودلې دي چې دا د لړ نکسو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغله د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه ده تر اوسه کې شي دي دا راغلي لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا نو یې خوونکي ماته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
بله هو اصلا داسې ده چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د معدودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کمېنادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سګ جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست ته روس نه غلا ته نه ته خلک تشویقي او بل اخر دا چې کابل ته انت چې دی چور هر څه خلاص شي خو بس د سګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سګ پر هغه لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازه روانه کړی کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ولمانځه لپاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 اما هغه ځان د سین جنازه هم خلکو ډیره زیات خوښه کړې و یا فرضاً د تمدن له کې زما یو تنځ کیسه ده ما په پاتلون نکړې ده انا نو دا چې یو دغه په برابر واج چې هغه د پټون ډیر اوسلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پټون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم نه دا خو به شي ډیر زیات خلک خو خپل
ډیر ښه تر اوسه ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او پروګرامي خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی تلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلی دی ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دی لنډه کیسه سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه م کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شې کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې زمانځه ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري یې نه نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بل اغېز یې نسبت د هغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلی موږ تاسو په هغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه د هغې ادا دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دي هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو کې
تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې وویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونونو نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټری او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټری د ډرامس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف په ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه
او د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لویې جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو په مدیر د معرفت لپاره سره هغه بس او مې لیکله د کرمي شپ لومړنۍ او وخت او بل به ډېر ټول خلکو وي چې لري او ته ما دالونه ما خلک ته ورکړو دا لیکلي مې د درې مې لیکلي د کومه ځات تلویزیونی د عامه لیکلي
هغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دی یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي چې هغه بزنس میدان او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخارې بیا هغه په دې باندې نو په دې له هغه ځای چې د ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري دا د ادبیاتو بل یو برخه نه لري نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریال نه پاتې د محتوا په لحاظ دا غوې نه مخه
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بل ورځ مې وڅو د د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چې راته زنګ وره ویل زمونږ د ډیالوګونو په خاطر دی او څوک نشته چې سمراسته راسره وکړي که تر دوه مې چې دی لیکلې به مې خپل سیریال ورولېګه او څلیرش که ست سیریال ما لیکلې نو مې ودو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارلنې نه خپلې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خدای هغه وزیر چېم کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي نو دا ارمان مې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراته وای است هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکا د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړ دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه. د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کومه. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پامني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب وو چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا.
چی دا چازلو نا جانا چی دا لاسا دی آزار چی دا چازلو نا جانا
پندے ملغلری دلالو نہ جانا